دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی ز بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړې کې هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو هم د سیمو د نړیوالو او پاکستانی مطبوعاتو لنډیز هم راوړې خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له نجیب عامر څخه واورو.
پاکستان وایي د امریکای سره په ګډه ترهګرو خلاف مبارزه کول غواړي. افغانستان وایي د نیوی ډیلی او اسلام آباد په شخړه کې به طرفه پاتې کیږي او اسرائیل یو وار بیا د ایران د اټومي پروګرام مخالفت کړي. پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم د امریکای سره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کولو هوډ ښکاره کړی. شاهد خاقان عباسی چې د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د غیر ملکي خبریالانو سره خبرې کولې ویل د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ پخوانی اړیکې باید په افغانستان پورې ونه تړل شي. نوموړي زیاته کړه پاکستان د امریکای لخوا تر مرستو زیات د ښو اړیکو ساتلو ته لیواله دی. شاهد خاقان عباسی په پاکستان کې د وسلوالو د شتون خبره رد کړه او د افغانستان د شخړې هواري له خپلو لومړیتوبونو څخه یاد کړ. د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خراب شوې چې امریکایي ولسمشر افغانستان په اړه د خپلې نوې کړنلارې واضح کولو پر مهال پر پاکستان سختې نیوکې وکړې. د کراچۍ پولیسو نن د په ابراهیم هیدری سیمه کې شاوخوا یو میاشت وړاندې د وژل شوی یو هلک او جینۍ قبرونه په دې موخه پرانستل سو ګوري چې آیا په رښتیا هم دغه دوه کسان د برېښنا په شارټۍ ورکولو وژل شوی که څنګه. د ښار د جنا روغتون یو چارواکي ډاکټر قرار عباس د چهارشنبه په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د هلک او جینۍ پر بدن د تشدد او د بجلۍ د کرنټ نښې موندل شوې. دا پلټنې وروسته لاغې پیل شوې چې پولیسو د هغو دیرشو کسانو لټون پیل کړ پر چا چې د یوې نجلۍ او هلک د وژلو تور پورې دی. پولیس وایي دغو کسانو د یوې جرګې پر مهال د 12 کلن هلک او د 15 کلنې جینۍ د وژلو امر کړی. د ننګرهار چارواکي وایي د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند مالوچو کوڅه کې نن نږدې 3 بجې د سبزیو په یو دوکان کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي مشال رادیو ته وویل ټپیان د درملنې لپاره د ننګرهار عامې روغتیا حوزوي روغتون ته لېږدول شوي چې حالات یې د ډاډ وړ ښودل شوي. د پېښې ذمهواري تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. همالته په ننګرهار کې داعش سره تړلې 15 وسله وژل شوی او له ولکینه په زیات اندازه کې وسلې او چودیدونکو مهمات هم لمانځه وړل شوی دي. دا سرګندونه هم د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي ویان عطا الله خوګیاڼي نن په جلال آباد کې مشال رادیو ته وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي ک چیرې پاکستان د اندېښنه لري چې هند د دوی پر ضد د افغانستان خوره کاروي نو باید پلټنې وکړي. عمر زخیلوال پرون مشال رادیو سره په مرکه کې ویل افغانستان پوره حق لري چې بل کوم هیواد سره اړیکې ولري او پاکستان دا شک پرېږدي چې ګواکې د افغانستان او هند اړیکې پر ضد دي.
کچته پاکستان دا تشویش ولري چې بل هیواد زموږ د ځمکې نه د دوی په ضد باندې استفاده کوي هغه حق دی چې موږ هغه ته ځواب ووایو. نو فعلا هغه زموږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د موږ پټ کړی شو. زموږ ولسمشر بارها بلنه ورکړې ده پاکستان ته چې هغه د هندوستان په اړوند تشویشونه چې لري موږ آماده یو چې دوی راشي وګوري.
عمر زخیلوال زیاتوي چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د سولې او ثبات لپاره د رښتینی هڅې وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یو وار بیا د ایران اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون مخالفت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په ارجنټینا کې خبري غونډې ته وکړې. دغو راپورونو په هکله چې ښایي اسرائیل به د ایران اټومي تړون د دوام ساتلو ملاتړ وکړي نتنیاهو وویل له دې موقع څخه استفاده اخیستو سره دا واضحه کوي چې د یاد تړون په اړه د اسرائیل دریځ څرګند دی او هغه دا چې دا یو بد تړون دی او باید اصلاح یا ختم کړل شي. تمه کېږي چې نن به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د روسیې په سوچی ښار کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف وایي د روسیې مشرتابه سره به د ښاغلي ظریف خبرې د شام پر شخړې، منځني ختیځ، د ایران پر جوهري پروګرام، عراق او د خلیج فارس پر مسایلو متمرکز وي. دا ملاقات یو ورځ مخکې لاغې ترسره کېږي چې په آستانه کې د روسیې، ایران او ایټالیې په نوښت د شام د سولې د پروسې شپږم بهیر پیلیدونکي د ایران، ترکیه او روسي کارپوهان استانې ته رسیدلي دي. دوی تر دو ورځنۍ غونډې وړاندې نن مشاورت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوټ ویلی د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سندانه غواړي چې د ماسکاو او واشنگتن ترمنځ سفارتي شخړه لا نور زیاته شي، بلکې د اټمي ځواک لرونکو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته ویل د بهرنیو چارو وزیر دا فکر لري چې په اوسنیو حالاتو کې د داسې کومو ګامونو پورته کول ضروري نه ده چې ورسره اړیکې لا نورې خراب شي، او دوی د اړیکو ښه کولو هڅه کوي. دا څرګنده ونه په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د زیات تاوتریخوالي ښکار دي. په دې وروستیو کې روس په هغه هیواد کې د امریکایي سفارتي کارکوونکو د شمیر کمولو حکم ورکړ، او د دې وروسته بیا د اګست په 1 نیټه امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د روسي سفارتخانې او واشنگتن او نیویارک کې د دوو تجارتي مرکزونو بندولو فرمان جاري کړ، چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې کړکېچنې شوې. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو د شام په دمشق ښار کې د هغه هیواد له ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د روس خبري اژانسونو تر مخه د دغه هیواد د دفاع وزارت پرون ویلي چې شویګو او اسد د مسکاو او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ او داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر اسد دفتر ویلي د دې ملاقات پام زیاتره په هغه پلانونو چې په کیله وسلوالو څخه د ختیځ خار دایر او زور بیرتنیولو د شام په ټوله ځمکه د ترهګرۍ په مکمله توګه د ختمولو لپاره د هڅو لا پیوړی کول. دا تر دې غړې د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نه د هوا حالو د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 0.6 پیسې خرڅل کیږي، او په 1.6 روپۍ او 0.8 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ او 0.5 پیسې، او په 1.38 روپۍ او 0.50 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.26 روپۍ او 0.5 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 0.50 پیسې اخیستل کیږي، او په 28 روپۍ او 0.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 0.50 پیسې، او په یو کم 0.10 روپۍ 0.10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې، او په 1 روپۍ 4.50 پیسې، او په یو پاکستانی روپۍ 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي، او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی، او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 30، بنو کې 36 او 40، او په کوټه کې 33 او 43 وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورېده چې نجیب عامر او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له امریکا سره کار کول غواړي. د پاکستان وفاقي کابینې د دې هیواد په پارلمان کې د فاټا اصلاحاتو بل منظور کړی دی. د قبایلي سیمو خلک وایي
دا اسلام آباد های کورټ نه منګله دی پېښور راکړي. دلته چې کوم د زمونږ وکیلان خپل پښتانه خلک دی نږدې دي، دلته لږ ډیر بلتیا او زړورتیا به مونږ کې وي په نسبت د اسلام آباد باندې.
د کورمې اوسیدونکي وایي هلته د سوارلیو پر موټرو سختۍ دوی له سخت مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
دا پر سب ډیویژن قبایلو لار تقریبا 4 کیلومتر جوړیږي، او ته کله بیا تر دې باندې دوی ته ګاډۍ نه ملويږي، اسپیشل ګاډۍ ځان ته نیسي. نو هغه په ډېرې لوی راورګدي ایجنسی باندې چې حکومت دوی ته لار 250 کیلومتر نه هم زیاته جوړیږي.
د بلوچستان کروندګر وایي پاکستان دی لومړی په صوبه کې سوي د پیازو پراخ پیداوار استعمال کړي او بیا دې له بهر راوړي.
دلته د 80% خلکو تعلق چې د زراعت سره دی، چې 50 لک قریب خلکو ته موږ روزګار ورکړی دی. دا خو د تعلیم د ژوند ټول ضرورت موږ په دغه زراعت سره پوره کوو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له امریکا سره کار کول غواړي. وزیر اعظم ویلي چې پاکستان د امداد پر ځای د دواړو ملکونو ترمنځ د نور کومک خواهش لري، او غواړي چې د خپل منځ رابطو له لارې خبرې اترې وسي. نوموړي د خبرې نن له بهرنیو خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال کړې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
په اسلام آباد کې د نهي پورس غیر ملکی مطبوعاتو لکار کوونکی خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا وه چې پاکستان او امریکا ترمنځ د لسیزو راسي زړې اړیکې د افغانستان د شخړې سره نشي تړل کېدی. خبریالانو ته وزیر اعظم دا هم ویلي چې امریکا د سیمې افغانستان په اړه د ولسمشر پالیسۍ بیان نه پیدا شوي د ځینې غلط فهمو وضاحت هم ونه کړو. د افغانستان په اړه د ښاغلي عباسی وینا وه چې د افغانستان مسلې پورې نه هواري لپاره د نورو ملکونو نه زیات پاکستان شمنه لري. وزیر اعظم خاقان عباسی پاکستان کې د وسله والو د پټنسیونو موجودګۍ په اړه تورونه هم رد کړل. پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تیره میاشت د امریکې لخوا د سیمې افغانستان په اړه پالیسي اعلانولو پس د کړکېچ ښکار شوې دي. نوې امریکایي پالیسي راتلو پس پاکستان د سیمې هیوادونو سره د مشاورت فیصله کړې وه او هم دیرر کې خارجه وزیر خواجه آصف د بیجینګ، تهران او د انکارا سفرونه هم کړي دي. د خارجه وزیر خواجه آصف د واشنگټن دوره له دسن ښکار ده. خو د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې پاکستان امریکا سره اړیکې ښې کول غواړي.
د اقوام متحده د جنرال اسمبلی دغه اجلاس ته په هغه کې پاکستان د دې توقع لري چې د لوړې سطحې د پاکستان د امریکا او دغه رنګ د پاکستان نور ملکونو سره په دغه غونډه کې ډیر زیات خبرې وشي، ناستې وشي. پاکستان کې دا سوچته چې امریکا سره دوی هغه د خبرو هغه سلسله هغه پریښې نه ده، نه هغه ترک کړې ده. البته د دې موجوده حالاتو له امله پاغه کې لږ ځنډ ضرور راغلی.
په اسلام آباد کې د سټریټیجک سټډیز ادارې مشر نجم رفیق وای
پاکستان کې پاس اس کے علاوه کوئی چاره نه ہے.
امریکا سره اړیکې ساتلو نه علاوه پاکستان سره بل لار نشته. هسې هم په دې نړۍ کې پاکستان لکار کول دي او ټولو ملکونو سره سره امریکې سره به ول رابطه هم ساتل وي. مونږ پاکستاني قام جذباتي قام یو او جذباتو سره روان یو او په جذباتو کې ټول کار کوو چې بکې ملکونو سره د اړیکو تعلق هم دی. مونږ له جذباتو نه کار نه وي اخیستل او د خپلو اړیکو لپاره به خپلو مفاداتو ته ګورو. په دې کې امریکا سره هم خپلې اړیکې مخ پر وړاندې د وړلو سوال دی.
تیره میاشت پاکستان خارجه وزارت دا ویلي وو چې امریکا سره د دوه اړخیز رابطو د لارې په خپل منځي معاملو خبرې اترې غواړي، نه چې د مطبوعاتو د لارې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان وفاقي کابینه د ملک په پارلمان کې د فټا اصلاحاتو بل منظور کړی دی. په دې اړه یو بخشی د فټا اصلاحاتو بل وړاندې کولو منظوري ورکړې ده. په دې اړه تیر ورځ ناوخته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې غونډه وشوه. په پارلمان کې د فټا اصلاحاتو بل منظورېدو څخه وروسته به نه یوازې په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختم سي، بلکې دغو سیمو ته به د پاکستان د لوړو عدالتونو د واک دایره هم وغځول سي. په دې اړه نور تفصیل عرفت انجم راکوي.
د وفاقي کابینې په غونډه کې قبایلي سیمې په کامی بهر کې ورګډولو لپاره د فټا اصلاحاتو بل پارلمان ته د وړاندې کولو منظوري ورکړه. په غونډه کې وویل شو چې بل د پارلمان نه منظورولو وروسته نه صرف د قبایلي سیمو څخه به اف سی آر قانون ختم شي، بلکې په یادو سیمو کې به د ملک د نور برخو په شان ترقیاتي کارونه هم پیل شي او فټا ته به اضافي وسایل د صوبو او د فریقینو په اتفاق ورکړې کیږي. فټا اصلاحاتو بل تر لاندې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دایره به تر قبایلي سیمو وغځول شي او په ملک کې موجوده نور قوانین به هم مرحله لوار په فاټا کې عملی شي. خو په فاټا اصلاحاتو کې د پیښور پر ځای د اسلام آباد های کورټ دایره تر فاټا په غځولو د یادو سیمو پارلماني استازو او مشرانو په لې اندېښنې ښودلې دي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استاذ شهاب الدین مشال لډیو ته وویل چې بل پارلمان ته د وړاندې کولو منظوري یو ښه فیصله ده، خو په اصلاحاتو کې کړې شوې وعدې بیا د نظر وستلې شوې دي.
دا به ډېر لوی تقریبا نارو بتاله شان یې رسې کېږي، کارونه به کتلې کېږي، له حالات په تکمیری نو دا به د فصول کې غریبانان ورو کې کېږي، ستونزې به وتا دا ډېر بي زه ډېر.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د ستاجزس په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړه او کمیټه په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پختونخوا کې د ګډولو او د اختیار قانون پر ځای د رواج اکټ نافذ کولو ترڅنګ یو شمېر نور انتظامی او آئینی اصلاحات وړاندیزونه کړي وو. وو چې د روان کال مارچ په دویمه نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه. د الفاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند وایي چې حکومت د فاټا ولس په سناسي طریقه ستړي کول غواړي.
یو طرف ته حکومت خو دا دعوه کوي چې مونږه دا په خیبر پختونخوا کې زم کوو او د قبایلو د مطالبه هم داره چې دا مونږ په خیبر پختونخوا کې زم کوي. نو ولې نه د خیبر پختونخوا های کورټ ته د قبایل حل تراشي، ځکه چې که زه د مومند نه راځم اسلام آباد ته راشم های کورټ ته، دلته بیا د وکیلانو ارتالی یا نور څه مسله نه، دا تګ را تګ دا به یو ډېره لویه ستونزه شي. نو بیا به قبایل عدالتو ته نه راځي، بیا به مغه مسلې پیدا کیږي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر د کابینې دا فیصله ستایلی او وایي چې هیله مند حکومت به اوس د قبایلي ولس د مستقبل فیصله نه ځنډوي او زر تر زر به قبایلي سیمو له آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
نو ان شاء الله دا په باري اکثریت سره دا بیل پاس کیږي او دا د مسلم لیگ نون د موجوده حکومت په قبایل باندې ډېر غټ احسان دی او ډېر غټ اچیومنت دی. او قبایل د 70 سال بعد د پاکستان شهري د پاکستان آئین فالو کول او د سپریم کورټ د هی کورټ د فیصله لوند د دې درینه خاطر کیږي.
کابینت ویل شو چې فاټا په کمی بهر کې شاملولو لپاره سیاسي او قانوني معاملاتو تنظیم د سارنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې شوې ده چې مشر ولی وزیر اعظم پخپله کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزارت ته امر کړی و چې د قبایلي سیمو په کمی بهر کې شاملولو لپاره د قانون سازي وکړي. له یادو غونډو وروسته د ګل په ورځ د قومي اسمبلۍ د سفران قائم کمیټې غونډه د چیرمن جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې پریواج ایک د فاټا یوش میں پارلیمانی استاد او د سیاسي ګوندونو غړو خپل اندخنی او خودلی او وینا وا چې ریواج ایک د فاټا ولس لپاره یو نوی ایف سی آر دی. نو حکومت دې د 1903 اویایم آئین دی تر فاټا وغځوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو ولس وایي چې هغوی د وفاقي کابینې دا پریکړه نه مني چې ټولې قبایلي سیمې ته به د اسلام آباد های کورټ واک وغځول سي. دوی وایي چې هغوی لا هم د فاټا ټریبونل له اوږدو او ستړي کوونکو مقدمو څخه نه دي خلاص شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزي په دې رپورټ کې اورو چې د قبایلي سیمو له ځینو خلکو سره غږېدلی.
پرون وفاقی کابینې قبایلی سیمو ته د اسلام آباد های کورټ اختیارات غځولو منظوري ورکړې. ولې په دغه منظوري باندې ګډ پارلمان نه منظوري ورستو اخستل کیږي؟ د قبایلی سیمو ولس چې لا هم یو شمیر قانوني مقدمه په اف سی آر ټریبونل یا فاټا ټریبونل کې روان دي وای چې هغوی د پیښور په دغه عدالتونو کې د خپلو مقدمو لپاره ستړي شو، نو بیا څنګه کولای شي چې هغوی خپلو مقدمو لپاره اسلام آباد های کورټ ته لاړ شي؟ محبوب شیر د پنډیالې محمد اوسیدونکو دی او وای
نه دا کیس مونږ د ټریبونل تقریبا په دی باندې لس سته کال مونږ ولګې اوس خو ټریبونل تلیا هغه کیس لاړو او کدا اوس اسلام آباد های کورټ ته شو اس خبر تقریبا پاغه 20-25 کال سال لګي هغه مسله به اړول کیږي. نه دویمه خبره دا ده چې موږ سره د قبایل اوس نه خدي کار دی چې کچر ته موږ په اسلام آباد های کورټ ته ځو نه موږ د پولیس په ځای باندې تنګي نه په دوه ورځې کې موږ اسلام آباد ته رسیدې نه شو.
جاوید خان مومن وای چې په قبایلی سیمو کې د خرابو حالاتو له وجې د ولس کاروبارونه خراب شوي او ولس په مالی حالت ډیر کمزوري پاتې دي. اوس نو که اسلام آباد ته ځي خرڅونه به زیات کیږي او بل دا په اسلام آباد کې به د وکیلانو فیسونه لکه می پوره کوي.
اسلام آباد ته تګ مونږ ته ډیر زیات مشکل نه، مونږ سره خود د پیښور کریم په مشکل به پیدا کیږي. اسلام آباد ته کری سوق می ترا کوي، بل مونږ دومره پروژ نشته نو الته به مونږ هغه دفتر ته سوق بری دي.
مقیم شاه برهان خیل په اقتصادو کې د پیښور په هنتونه د ماسترۍ ډیگری اخستی ده او هغه وای چې د قبایلی سیمو ولس په پیښور کې ډیر نابلده دي، نو بیا ممکن نه ده چې اسلام آباد ته لاړ شي او خپل قانوني مقدمه مخ په وړاندې بوزي.
بل قبایل از هم یریږي چې خپل علاقې نه لاندې دي، هغه ته په نظر نشي کتل. نو دا اسلام آباد های کورټ ته چې کوم ایکستنشن موږ ترا کړی چې راته ځوال ته ځي، نو الته خو اول خبره ده چې یو سړی په خبر ته نه ځي، په خبر های کورټ د نن نه پورې مان نه دی لیدل. نو دې لپاره چې کوم دی اسلام آباد های کورټ نه موږ لري پېښور راکړي، دلته چې کوم دی موږ وکیلان خپل پښتانه خلک دی نږدې دي، دلته لږ ډیر بلتیا او زړورتیا به موږ کې وي په نسبت د اسلام آباد باندې.
دا باجوړ ایجنسی نه پارلماني غړي شهاب الدین خان وای چې هغوی په وفاقي کابینه کې تجویز وړاندې کړو چې فاټا ته د پیښور های کورټ اختیارات ورکړي نه چې د اسلام آباد های کورټ، خو بیا هم وفاقي کابینه د هغوی دغه تجویز نه دی منلی. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د کراچی پولیس ویلی چې د هغو شاوخوا دیر شو کسانو په لټه کې دي چې په کراچی کې یو پښتون هلک او یو انجلۍ د غیرت په نوم وژل دي. پولیس زیات تکړه چې د جرګې په حکم د 18 کلن هلک او 15 کلن انجلۍ پر دې تور د بجلی په شاټونو وژل شوی چې ګواکې د واده کولو په غرض په اگست میاشت کې تښتېدلی و. زموږ همکاري انسی اجمل په دې اړه د مذهبي چارو له کارپو ډاکټر قبلا ایا سره مرکه کړې او په سر کې ورڅ پوښتلې چې اسلامي تعلیمات د خوشي ودونو په اړه څه وایي.
دا چې کوم دوی د دوه ماشومانو کوم حرکت کړی وو دا زمونږ چې کوم معاشرتي او ثقافتي اقدار دي د هغوی سره خو دا هماهنګ نه دي، خو دین په حوالہ چې دا کوم سلوک دوی سره وشو او دوی قتل کړل د دې هم اس جواز نشتا. چې یو جنوی مشره هلک نو زمونږ کوم حنفي فقه ته په اکی دا ګنجش دی چې دوی داسې وادو کی دا چې کوم د جرګې رد عمل دا دا خو بالکل د اسلامي تعلیماتو سره سمون نه خوري.
ښه جی اوکی بلایا صاحب، لکه دا سیم د پدی باندې خدای یو تور یو الزام په لګول شوی دی کنه چې دی یو بل خو بیا تښتېدلی وو، نو د اسلام تعلیمات دا څه وایي چې فرض کړه تاسو یو انسان په خپلو سترګو نه لیدلی او په هغه باندې څه شک کیږي او هغه ته بیا سزا ورکړی شي، نو په دې اړه بیا اسلامي تعلیمات څه وایي؟
بالکل، دا اسلام کې حکم دا پرایویټ قانون په خپل لاس کې اخیستل د دې ټول سلسله مکمل بندشته، او اسلام په یو ادارتي نظام ورکوي، نو کدا څه څه کیسا وا هم نو دا خبره به بیا عدالت ته راتلله او دا بیا د عدالت استحقاق پہ کیا غصہ فیصلہ ہو کی افراد چکنگی یا جرگاہ یا دے یو کمیونٹی مشران اوی کدا کار کرے دے نو باید چا حکومت دی ٹول گرفتار کی یو قانون پہ حوالہ کی.
خجی او بل دا تپوسنم کو لکا مور اپلار اکثر رضا نوی دا لکو دی جنے پا وعدہ باندے او اکثر بیاغی اگا وعدو مو کی لکا پخپل خوخ باندی ہو کی، نو دا سکے بیا اسلامی تعلیمات سوائی
حنفی فقہ کے بالغ جنے یا بالغ الگ اگا بالغ جنے بالخصوص ناغوی ته ولی د اجازه ضرورت نه ای، اگر چې د ولی اجازه پسندیده لا غده خله او اجازه ضرورت نشتا، نو چې اجازه ضرورت نشتا نو بیا خره خبره ده چې پاغه باندې بیا د قتل فیصله کول دا هیڅ جواز نه لري.
خجی بل تاسو چې د هغه تاسو نه د معاشره په باره کې کوم هغه دا چې کته سو ګره داسې قسمه واقعیت ډیر مخ ته راځي او خاص کر په سوات علاقو کې بیا ډیر زیات دا ریپورت کیږي، نو تاسو سوي چې دې سوي چې کېدې شي معاشره کې ولې دا ارس دومره زیات شروع ستر بلې؟
نو زمون خو عمومي طور کتا سو ګړې په ګډ دا نړۍ کې اوس د برداشت او د حوصله هغه فضا چې دا ختمیږي، چې کوم معاشرتي او معاشی بوج په خلکو راضی او په دنیا راضی دا غي وجنه اوس پزړونو کې ډېر زیات تنګوالي او په حوصله کې ډېر زیاته کمی روانه ده، او دا صورتحال په ګډه نړۍ کې ښکاری. سرحد پاکستان کې په پاکستان کې بالخصوص د مسلو نوعیت سره ډېر زیات شوی دی او خلک ډېر زیات په شناخت لکه د آئیډینټیټي د یو بحران سره مبتلا دي، او ګډه معاشره ښکاری داسې لکه د یو نفسیاتي بحران ښکار.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په پېښور کې د لنډی کوتل شنوارو د اوبو مسلې د حل لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د دوی د خبر پښتونخوا گورنر ودانی مخې ته ولاړ اول او د حکومت پر ضد نارې ولې د دوی غوښتنه وه چې هلته دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره کم سکیم منظور شوی وو پر هغه د زر تر زره عمل وسی. تفصیل د طارق اورگزی پر رپورټ کې.
په پېښور کې د گورنر ودانې مخې ته د لنډی کوتل شنوارو د شلمان واټر سپلای سکیم د بحالېدو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره د جمعیت العلماء اسلام فیګون په سرپرستۍ کې وشوه. ګڼ شمېر خلک ورته راغلي ول. د ګوند ځایي مشر مفتی جاج شنواری وایي په 2004 کال کې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره شلمان واټر سپلای په نامه د دغه سکیم منظوري ورکړې وه، خو لا تر دې دمه پر دغه سکیم کار نه دی پیل شوی.
لنډی کوتل د اوبو لپاره دوی وړې وړې خبرې کوي،
لالی پاپ راکی کله وج لنډی خانه نه راولو کله وج ټیوبویل وو کنه او کنه خدا زمونږ مسلو حل نه وای مونږ مسلې حل شلمان واټر سپلای سکیم دی چې دا سابقه گورنر افتخار حسین شاه صاحب په 2004 کې دغه منځوري ورکړی و دغه لپاره فاند مختص کړی و دغه سروې ریپورت جاری کړی و ټول کار په شروع شوی و خو هغه سکیم بیا ورک شو کاغذونو کې هیڅ پته ونه لګی دا چې دغه ریپورت چرته لاړ دغه مختص فنډ چرته لاړ
ځای کس احتجاج کوونکی اجمل خان شینواری وای هلته دوی اوبو په پیسو اخلي خو مسله دا ده چې کم خلک غریبان دي نه هغوی نشي کولی چې ځانونو لپاره یې واخلي بیا مجبور دی چې لرې ځایونو نه یې راوړي
مونږ خاص شینواری کوم خو خیل ته ډېر زیات تکلیف د اوبو او کوم چې چا چې وس رسېږي پیسو هغه چې کومې 2,500 روپۍ مان ټینکۍ اخلي گاڑی ټینکۍ ورته راځي او غریب خلک چې زنانه ماشومان چې آج کومې لاس گاڑی پیدا کړي زنانه چې کومې 3-3 کیلومیټر 5-5 کیلومیټر نه اوبه چې کومې سرو باندې راوړي کور ته رسخلې اوبه نشته دی او ډېر زیات تکلیف دی او حکومت دا خبر هیڅ خبر نه کړه
معلوماتو تر مخه تر دغه احتجاج وروسته د دریو کسانو کمیټه جوړه شوې ده او هغوی به په دغه مسالې د خیبر پښتونخوا گورنر لا اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کوي مفتی جاج شینواری په خبره کې غوښتنه ونه منل شوه نو د اکتوبر پر 9 نیټې د ترخم لار په بندولو خپل احتجاج به بیا شروع کوي طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په اورګزی کې ځایی مشران او ترانسپورټران غوښتنه کوي چې پر یخو کندو لار دی د سورلیو پر گاډو د تګ را تګ بندیز ختم کړي سي د دوی په وینا دی بندیز له کبله دوی تلار اوږده پریوزي او د هغه له کبله ورته سخت مشکلات دي ځکه چې پیسې زیاتې راځي اور پاتې تفصیل د طارق اورګزی پر رپورت کې
د ټرانسپورټرانو اتحادی یوزای مشر ملک ممتاز خان وای په سیمه کې امنیتی ځواکونو پر یخو کنډو لار ځینې مخصوص گاډي د سوالو لپاره ټاکلې دي خو له پنورو بندیز دي ملک ممتاز خان وای د امنیتی ځواکونو ته دغه بندیز وروسته گاډي ولاړ دي او سخت نقصانونه ورته رسیږي
لکونو بجی لکونو بجی کا مطلب ہے 34 گوڑی اتنے شی کا والا ہے وہ بل مدا مطلب دا مشکل ہے کہ 15 دن بعد مطلب دے کوئی گوڑی نمبر رہی تو دو مو ٹوٹلی نقصان دے میں اس کے مطلب مو جوی پیرے لگی تو جی کرا ٹول کرو بار متاثر شوا ہے
زائی مش شہید خان اور زیوائی پسما کے دمیز واکونو لخوا د سولو پر گاڑو د بندیز لا کبلا زائی سودن کو تا سخت تنز جوڑ شوی او حقوی نشی کول چ پر وقت تک راتا گوکڑی او یا خپل رسمی کارونا تر سر کڑی
گاڑی دوی تا کم شی او پاڑے کی گاڑی نہ ملے گی او تو کنا بغیر گاڑے نشی دللے نو دغه خلق بیا مجبور شی بیا جانتا اسپیشل گاڑے اونی سی تب دغه لارے بری دا پر سب ڈویژن کا بہلو لار تقریبا 40 کیلومیٹر ہے جوڑی گی او تو کلا بیا دغه بری دوی تا گاڑے نہ ملے گی اسپیشل گاڑے جانتا نیسی نگا کو پس جڑی لیر اور گدی جن سی بنی چیز تو کوما دوی تا لار 250 کیلومیٹر نہ ہم زیادہ جوڑی گی تو کوم کی دشپ گنٹے ہت گنٹے مکمل اوریج اگا ٹیم تو دوی لگی گی
مشال لڈیو چکلا پدے اڑا لا اور گزو د کامی اسمبلی لغړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا و چې په سیمه کې چې ګمې لارې دي هغه ټولې ورته پوسټ پرانستلې او کله چې هلته حالات په مکمله توګه ښه شي نو دا بندیز به هم اوچت کړی شي
بریګیډیر صفا اوپن جرګې کې بیا ویلو دی علاقې ته اپرتا سکون دی ادرې وړا لارې مواله مدرې لارې دي زرګیری نه دی شو نه دی و اخوا تمشتی میلے طرف نه یعنی زیڑے روڈ طرف نہ کا سکر زی ویلو صدا بس کلو دی رتلو دے پرا آمتلو دے پرا
دیاخو کنډاولار چې د بر اورګزو مختلفي سیمې له هنګو او کوهاټ سره نخلوي هلتا په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دورسته تړل شوی و یو کال مخکې د عام ټرافیک لپاره پرانستل شو خو د سولو پر گاړو د تګ را تک بندیز لا هم دی طارق اورګزې مشال رادیو په خبر
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 5:30 بجې سوي دي. نجیب امیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد مشال لړیو تویل چې د افغانستان کرکټ بورډ ته نږدې د نن ورځې پیښه انتحاري وه چې په نتیجه کې درې تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي، خو لوبه بیا هم روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم د امریکې سره په ګډه ترهګرۍ پر ضد مبارزې کولو هوډ ښکاره کړی. شاهد خاقان عباسی چې د سې شنبې په ورځې په اسلام آباد کې د غیر ملکي خبریالانو سره خبرې کولې ویل د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ پخوانۍ اړیکې باید په افغانستان پورې ونه تړل شي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې څلورمې ناحیې اړوند مالوچو کوڅه کې د ترکارۍ په یوه دوکان کې د ایښودل شوي ماین د چاودنې له امله یو تن مړ شوی او د یوې مېرمنې په ګډون نه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي که چیرې پاکستان د اندېښنه لري چې هند د دوی پر ضد د افغانستان خاوره کاروي نو باید پلټنې وکړي. نوموړی وایي د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ که مسایل پیدا کیږي نو کابل به بې طرفه وي. د کراچۍ پولیسو د هغو کسانو لټون پیل کړی چې د یو پښتون هلک او نجلۍ په دې تور وژلي چې د یو بل سره مینه کوله. وژل شوی هلک او وژل شوې نجلۍ چې عمرونه یې 13 کالو کم دي د واده کولو لپاره له کوره تښتېدلی و. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یو وار بیا د ایران اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون مخالفت ښکاره کړی. نوموړي دا څرګندونې پرون په ارجنټینا کې کړې. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو د شام له ولسمشر بشار الاسد سره کتلی دي او د مسکو د دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ باندې ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا نه غواړي چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ سفارتي شخړه لا نوره زیاته شي.
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ چې خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. محمد عمران لوستی دی او لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبره سمه ده چې د پاکستان فوزی او استخباراتي چارواکو باندې بندیزونه لګول، فنډونه ودرول او فوزی امداد نور کمول د امریکا په زیان دي، ځکه چې د دې له لارې به تر هغه غره پر ضد جنگ اغیزمن کیږي. امریکایي فوزی امداد کې کمی به پاکستان د چین او روس نه په وسله اخیستو مجبورۍ. ادارې لیکي چې حقیقت دا دی امریکا په افغانستان کې ناکامه شوې، تر هغه غري د سیمې د ملکونو مشترکه ستونزه ده او په ګډه سره د دې نه د خلاصي لپاره کوششونه پکار دي. یوازې د خبرو اترو عمل په افغانستان او دغه کې د تلپاتې امن ضمانت ورکولی شي. پاکستان، ایران، چین او روس چې کومې هڅې کوي امریکا یې باید ملاتړ وکړي. کابل حکومت او طالبان د سولې د خبرو میز ته پراوستو کې خپل مثبت کردار ولوبوي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې ترهګر یو نړیواله مسله ده او ترهګر په ټوله دنیا کې خپل هدف په نښه کوي. پاکستان بیا بیا ویلي چې طالبان او حقاني ډلې د دوی سره هیڅ تړاو نه لري او نه غواړي چې دا خاوره استعمال کړي. اوس د منطقې د سلامتیا، د امن بیا پر ځای کول او ثبات لپاره ضروري ده چې پاکستان، ایران، افغانستان او چین په شریکه کېني او خپل منځي اختلاف د خبرو اترو لارې هوار کړي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې په پېښور ناصرپور سیمه کې د پولیسو دا دعوه چې د وړو په یو مل کې د داعش مرکز و قسم ومنل شي، نو سوال دا راپورته کیږي چې دومره لوی دعوې لپاره کومه خبري غونډه ولې ونه شوه. پولیس ته داسې کوم ثبوتونه په لاس ورغلي وو چې د کوم پر بنسټ وویل شو دا د داعش مرکز دی. ادارې لیکي کچري دا په رښتیا د داعش مرکز وي بیا لویه کامیابي ده. خو دا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر تل په پاکستان کې د داعش له موجودګۍ انکار کړی. دا او دارنګ نورې پوښتنې د پولیس داوه کمزوري کوي. باید دارنګ انکشافاتو نه ډډه وکړی شي او که ضرورت وي په مناسبه توګه د میډیا او اولس ته وښودل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان او هند کې میشت روهینجیا مسلمانان په میانمار برما کې د خپلو خپلوانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي. بلخوا ډچ ویلی لیکي له جرمني څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته پر لیږلو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو یوې ډلې اندېښنې څرګند کړې دي. د دغو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي په هند او پاکستان کې میشت روهینجیا مسلمانان وای دوی چې کله اوس تخپل خپلوانو په اړه اوري چې څنګه په برما کې وجل کیږي او یا پرې تشدد کیږي نو سخت خپه کیږي. رویټرز سره د خبرو پر وخت الکاما بیبی چې د هند په جنوبي سیمه کې پات کیږي وای دا ډیره پریشانه ده او هر وخت په میانمار کې خپل کور ته ټلیفون کوي خو څوک یې نه پورته کوي. الکاما بیبی په هغو سلګونو خلکو کې ده چې په 2012 کال کې د بودانو اکثریتي راکین سوبین اکړه وکړه. په دغه کال په سلګونو روهینجیا مسلمانان هند، پاکستان، بنگلاديش، ملیزیا او سعودي عرب ته اکړه شول او یوازې په 1300 کې 300,000 روهینجیانو خپلې سیمې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې پرېښودې دي او د بنگلاديش سرحدي سیمو ته اکړه شول. رویټرز په کراچۍ کې د حامده بیبي سره هم خبرې کړې دي. هغه په کراچۍ کې پیدا شوې ده خو خپله برمی ژبه روانه وای او لږه لږه اردو هم ویلی شي. په یو ډیر وړوکي کور کې د خپلې کورنۍ سره اوسیږي. د حامدې کورنۍ وای دوی هر وخت د خپلو خپلوانو په اړه اندېښمن وي. بلخوا ډیو چویلې وای د سپتمبر په 12 د جرمني د ډوسلډوف ښار نه کابل ته په یو الوتکه کې 15 افغانان ولېږل شول چې په دغه هیواد کې د پناه درخواستونه رد شوي دي. د تیر جون په میاشت کې جرمن چانسلر انګلا مرکل د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لېږلو فیصله په هغه وخت بیرته واخیسته چې په کابل کې په یوه بمي چاودنه کې 9 کسان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. خو اوس یو وار بیا په اګست کې د جرمني حکومت دا فیصله وکړه چې دوی به افغان کډوال بیرته خپل هیواد استنوي. دا هغه کډوال دي چې په هیواد کې د پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي دي. په جرمني کې د بشري حقوقو یوې کارکونکې ډلې بیا د دغو کډوالو افغانستان ته په لېږلو سخت تنقید کړی دی. د دغې ډلې پرو اسرائیل مشر وای په افغانستان کې لا هم جګړې او ناامنۍ روانې دي او لا هم په زرګونه خلک غواړي چې د جګړو ځپلو سیمو نه نورو خوندي ځایونو ته کډې وکړي او په داسې حالاتو کې د دغو کډوالو بیرته لېږل به یوه ښه فیصله نه وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پر میانمار یا برما د هغه تشدد له کبله د نړیوالو فشار زیات شوی چې له 3.5 لک څخه زیات روهنجیا مسلمانان یا گاونډي بنگلاديش ته پر کډه کولو مجبور کړي دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې ملګرو ملتونو پر برما غږ کړی چې ملکی خلک دې خوندي کړل سي. بنگلاديش بیا غوښتنه کړې چې برما دې دا کډوال واپس وروغواړي.
د برما حکومت وای پوځ په راکین ایالت کې د روهینګیا مسلمانو یاغیانو خلاف په جګړه بوخت دی او کوشش کوي چې ملکی وګړو ته څه زیان ونه رسي. د حکومت په وینا د نښتو کې لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي. خو رویټرز خبری اژانس لیکلی چې ملګرو ملتونو د سپتمبر په 11 د برما یا میانمار پر حکومت سختی نیوکې وکړې چې د ظالمو پوځي عملیاتو په کولو سره د نسل وژنې یو مثال جوړ کړی دی. که څه هم په برما کې روهنګي اقام له څو نسلونو څخه اوسیږي خو د برما حکومت دوی له بنگلاديش ورغلي غیر قانوني کډوال بولي او تابعیت ورته نه ورکوي. گوانڈی بنگلاديش ته له برما څخه دا ځل 3,70,000 روهنګیا خلک ورغلی دي. 4,00,000 لاوار د مخه هلته اوسي. همداراز امریکا ویلي چې د روهنګیا مسلمانانو له تشدد ډکه بې کوري ښیي چې د برما پوځ د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره څه نه دي کړي. واشنگتن د سول لپاره د نوبل جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په مشرۍ د برما د هغه ملکی حکومت قوي ملاتړ کوي چې له پوځي امریت وروسته رامنځته شوی. خو وایټ هاوس په تازه خبر پاڼه کې د برما په پوز غکړې چې له تشدد لاس واخلي او د ولسی خلکو بې کوره کول بند کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د دې په جواب کې د برما د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې پر اندېښنو پوهیږي خو امنیتي ځواکونه یې په قانوني توګه د سخت دریځۍ د فعالیتونو په جواب کې د حالاتو سمولو کوشش کوي. چین د دې خبرې ملاتړ کړی. د برما پوځ په اګست کې تر هغې وروسته عملیات پیل کړل چې روهینګیا یاغیانو ډلې د اراکن روهینګیا سالویشن آرمی د پولیسو او پوځ پر چیک پوسټ بریدونه وکړه. خو روهینګیا خلک وایي دا کاروایی د دوی له هیواده د وېستلو لپاره کاریږي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې بودستانو او امنیتي ځواکونو په راکین ایالت کې د روهینګیا کلو ته اور اچولی دی. برما دا نه مني او روهینګیا یاغیان ملامتوي. خواشا ډیر زرا بودیس کلیوال هم بیکور شوی دی.
مشال ریڈیو دا
ریپورٹونه وای چې روسي کارمندانو په ډیره فعاله توګه امریکایي ولسمشرزو ټاکنو پر وخت د ډونلډ ټرمپ د تګلارې تشهیر کړی. امریکایي رسنیو لیکلي چې دې کارمندانو په فیسبوک کې د اشتهارونو له لارې د ډونلډ ټرمپ د یو شمیر لنجمنو خبرو ملاتړ ته د خلکو هڅولو لپاره هلې ځلې کړې وې. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت لنډیز لولنډې د مې ورسته. د امریکا یو شمیر رسنیو خبر ورکړی دی چې روسیو کارمندانو د انټرنیټي اشتهارونو للارې د ډونلډ ټرمپ د تګلارو تشهیر کړی و. رسنۍ لیکي چې د روسي کارمندانو لخوا پر فیسبوک اخیستل سوو اشتهارونو للارې د ډونلډ ټرمپ د کډوالو ضد او داسې نورو بنسټپالو تګلارو د تشهیر هڅه شوې وه. ریپورت لیکي چې په سینټ پیټرزبرګ کې د خوندي پلو په نامه یو انټرنیټي ډلې په اړه داسې معلومات موندل سوي دي چې په فعاله توګه یې داسې اشتهارونو ته کار کړی و. په یو اشتهار کې د ډونلډ ټرمپ د هغې ادعا تشهیر سوی چې ګواکې د 2008 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو رایه اچولې وې. په دې اشتهار کې له خلکو غوښتنه سوې ده چې که دوی د ډونلډ ټرمپ له ادعا سره اتفاق لري او د غیر قانوني کډوالو رایه ورته د منلو وړ نه دي، نو دوی هغه اشتهار خوښ کړي. په بل اشتهار کې غوښتنه سوي چې که دوی د ډونلډ ټرمپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې د مسلمانانو د اختر په ویاړ د کېدونکي روایتي غونډې ختمولو ارادې سره اتفاق لري، نو دوی دا اشتهار خوښ کړي. په نور اشتهارونو کې د ډونلډ ټرمپ لخوا له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د وړاندیز هم تشهیر سوی و. ریپورت لیکي چې د یو اشتهار له لارې د 2016 کال په اګست کې د کډوالو ضد لاریون ته خلک هڅول سوي وو او ځینو پکې ګډون هم کړی و. د امریکا په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره کارکونکي واشنگټن میشتي ادارې ویلي چې دوی د فیسبوک له مشر څخه په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې وه او هغوی ورته ویلي چې د روانو پلټنو له کبله داسې نسي کولای. د امریکا د انصاف وزارت او د کانګریس کمیټې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ او روس دواړه دا تورونه ردوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې د وروستي طوفان څپې کمزوري سوي او په دغه ایالت کې حالت وضعیت د عادي کېدو پر خوا روان دي. په لسګونو زره کسان د طوفان پر مهال دغه ایالت څخه وتلي چې اوس بیرته ورته پسنیدو دي. خان فریدزای د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې میشتي چې د طوفان پر مهال یې له خلکو سره په بشري مرستو کې هم همکاري کړې ده. زموږ همکار سالی محمد سالی له نموړي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طوفان څنګه حالت راوستلی و.
زه په میامی کې اوسېږم. طوفان شروع هم د میامی د ښار نه شوې وه. دا اول په کیوبا کې وه. د کیوبا سره 70 کیلومتره بارډر لري کیوس ساحه کې. نو د کیوس ساحه یې د ټولو نه زیاته زیانمنه کړې ده. د کیوس نه همداسې د میامی په مخ راغی. تقریبا د فلوریدا نه 2 میلیونه خلک وتی دي. میامی حالات اوس نورماله دی او طوفان پرون ورځ د نورو ښارونو په طرف لکه ټیمپا جیکسن ویل او د فلوریدا نورو ښارونو ته چې غربي ساحې دي غلو. نن ورځ د فلوریدا حالت یعنی نورماله شو او ریکاور شو او یعنی خلک خپلو کورونو ته بیرته روان دي. ساوت کورولینا کې ډېر زیات ټرافیک دی، یعنی ډېر زیات ازدحام دی د موټرو.
بله، ویل سي چې په لکهاو انسانان اوس هم برېښنا نه لري. دوی څه رقم د خپل ژوند سنبالي یا کسان چې پاتې دي یا دې توانېدلی چې نورو سیمو ته ځانونه وباسي؟
په اول حالت خو داسې یو حالت و چې اضطراري حالت و. تر پرونه پورې د خلکو حتی موبایلونه هم اکثریت ځایونو کې، یعنی د موبایل نیټورک هم کار نه کولو.
خپل شاروال یا هم والی تجمنه کړی ده هغو کسانو سره چې کورونه په دې وروستي طوفان کې زیانمن سوي دي یا ملکیتونه یې زیانمن سوي دي؟
خاص وعده خلکو سره نه ده کړې چې یعنی هغوی ته به د دې شیانو تاوان ورکړي. داسې حالت کې چې کله دا طوفان راتللو نو خلکو ته یې اعلان وکړو، خلک یعنی شلټر، یعنی داسې ځای چې هغه دغه اوسي محفوظه اوسېږي. د ښار نه لري اوسېږي او دوی په دې باور و چې دلته خلک یعنی کولی شي چې په اسانۍ سره د طوفان نه محفوظه اوسېږي. ټول خلک یې هلته وړي وو لکه د فوټبال میدانونه او دغسې نور سټېډیمونه داسې ځایانو ته یې خلک وړي وو او هغوی ته یې د خوراک او څښاک شیان برابر کړي وو. فیسبوک د لارې خلکو یو بل سره کومکونه کول. ما شخصا د خلکو سره کومکونه کړي دي. په خپل فیسبوک کې مې داسې پوسټ کړی وو چې یعنی زه کولی شم چې هر چا سره کومک وکړم. داسې خلک وو چې ما ته به میسج وکړو چې زمونږ اوبه په کار دي. یو ښځې راته میسج کړی او ویلې زما د ماشومانو د خاطر غذا په کار ده. هغې ته مې ویوړه. هغې رانه هېڅ پوښتنه ونه کړه چې ته څوک یې څوک نه یې. ما به ورته خپله ځان معرفي کوم. زه د افغانستان یم، افغان یم او یعنی بیا به یې په غېږ کې نیولم. یعنی راته مې ویل چې د افغانستان خلک داسې خلک دي مالې، د دې نه هم ډېر ښه خلک دي. د افغانستان خلک مالې د ټولو انسانانو سره مینه لري، مګر زما انډیوالان چې په یو سټور کې کار کوي، یعنی شخصي سټور دی، هغه د سټور والا چا سره چې کار کوي یعنی کلیانې دوی سره یې دوکان، نو دوی نه ما شخصا کلیانې واغستې. کومه سودا به مې چې په کار وه هغه به مې وړله. یعنی هغه خلک چې په ښار کې پاتې وو د یو بل سره یې کومک وکړو.
د پاکستان او افغانستان سیاسي سفارتي او د بیوروکراسي غړیو ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده کړکېج د هواري لپاره ضروري ده چې د دواړو خواوو مشران او چارواکي د خپلمنځي خبرو اترو او تګ راتګ ته وده ورکړي. په اسلام آباد کې په همدې غرض یو دورځنی غونډه روانه ده چې پکې د دواړو هیوادونو غړي موجود دي. د غونډې په هکله نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله راکوي.
دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره ښې نه دي، نو په حکومتي کچ د خبرو اترو نه سربیره په اولسي کچ د دا قسم غونډو ډیر اهمیت وي.
په دې کې د هر مکتب فکر خلک تقریبا وي چې حکومت هم متغوږ نشي، خلک هم متغوږ نشي. دوی که په څه خبره باندې متفق شي د هغې په خپل خپل حکومتونو باندې بیا انفلوئنس وي، همدغسې پالیسیز د دواړو حکومتونو جوړېږي. دا دوه ورځې کانفرنس فوکس تش په دغه شی و چې د افغانستان دا کشاله څنګه حل کېدی شي، په دې منطقه کې امن څنګه راوستی شي، څه ګامونه اخیستل پکار دي. نو ښه مهم مجلس دی، ښه نتیجه به وي امید دی.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکی شمیم شاهد وایي چې په تیرو وختونو کې هم دا قسمه غونډې شوې دي خو څه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
پاکستان کې او په افغانستان کې پالیسۍ د اختیار ډېرو پټو لاسونو سره دی. نو په داسې حالت چې د ملک د پالیسو پته لګي چې دا کوم ځای جوړېږي او کوم ځای کې په دې باندې خبرې صورت کې دا ټریکټو ډایلاګ نشستن او خوردن او برخاستن نه علاوه هیڅ نشته. تېرو لس دولسو کلونو د پاکستان او د افغانستان د ولسونو د سیول سوسایټو د جرنلستانو ترمنځ د پارلیمنټرین ترمنځ ډېر ښکلو ښکلو خبرې کېږي او دواړو غاړو نه د دې خواهش اظهار کېږي چې دلته کې امن پکار دی، د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات پکار دي. خو د بده مرغه په دغه تجویزونو باندې هیڅ نه کېږي.
د نهې په ورځ شروع شوې دغې غونډې ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په خپله وینا کې وویل چې افغانستان کله هم د هند په مرسته پاکستان ایوازې کول نه غواړي او تر څو چې پاکستان افغانستان ته د هند په سترګه قتل پریخي نه وي تر هغې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا ښه کېدلی نه شي. د یادونې ده چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان د پارلمان یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ له منځه وړلو لپاره به خبرې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د روان میاشتې پر لسمه نیټه د افغانستان په مزار شریف کې د سره صلیب یوه مرستندویه میرمن وژل شوه. په دغه اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابې وضع له کبله د مرستندویو ادارو کارکوونکي د بردونو له خطر سره مخامخ دي. شاهین منډری د رپورټ مهمې ټکي وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه لورینا پیرز هسپانوی وا د تیر یو کال راهیسې په مزار شریف کې د مازورانو درملنه کوله او هغوی ته مرستې ورکولې. یو ویش کلن محمد نسیم چې د پولیو وایرس له کبله مازور شوی و هم وخت په وخت دغه روغتون ته د درملنې لپاره راتلو. د روانې میاشتې په لسمه نیټه هغه په ویلچیر کې راغلو او په خپله روسۍ تومانچه یې په لورینا پیرز ډزو کوه او هغه یې ووژله. نیویارک ټایمز لیکي دا لنه د معلومات چې هغه لورینا پیرز ولی وجله، خو په افغانستان کې یوې وسلوالې ډلې هم د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلخ ولایت د پولیسو مرستیال مشر عبدالرازق قادری ورسپانې ته ویلي دي چې محمد نسیم د بغلان ولایت د یوې داسې سیمې سره تړاو لري چې د طالبانو په ولخه کې ده. یو بل چارواکي ویلي دي په دې عمل سره د افغانستان بدنامي شوې ده. افغانستان ته د راتګ نه وړاندې لورینا پیرز په ملاوی، ایتوپیا او تنزانیا کې د مازورانو سره مرستې کړې وې او د تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو د رنځورانو په جنگ کې د ځپل شو خلکو دارو درملنه کوله. د روان کال د فروری په میاشت کې هم د هیواد په شمالي برخه کې په یو وسلوال برید کې د سره صلیب شپږ غړي وژل شو او دوه نور وتښتول شو. نیویارک ټایمز لیکلی دی په افغانستان کې د امنیت د خرابې وضع له کبله مرستندویه ادارو کارکوونکو ته خطرونه پیښتي او په ډیرو سیمو کې هغوی خپلې هلې ځلې محدودې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان کروندګرو کمیټي وایي چې دا کال په صوبه کې د پیازو شډیر پراخ پیداوار سوی. د دوی په وینا د ملک تر شپږ میاشتو بس دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې لومړی دې دغه وکارول سي او بیا د وروسته له بهره پیاز راوړل سي. تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې.
د بلوچستان زمیندار ایکشن کمیټي چیرمن نصیر شاوانی او سرمنشی او درمیان بازی تیر ورځ په کوټه کې ویو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې دا کال په صوبه کې د پیازو نه لکټنه فصل تیار شوی دی، کوم چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې د هیواد د خلکو اړتیا پوره کولی سي. نو ځکه مرکزي حکومت ته د بارني هیوادو څخه نور پیاز و پاکستان ته د راواردولو هیڅ اړتیا نشته. په دې اړه د خانوزی بلوزی یو کروندګر اجی محمد عثمان و مشالی روته نور حال څه داسې بیان کړی.
او د بلوچستان 80% 80% جدي هغه پر ذمہ داری باندې دی. زموږ کسیو څه مارکیټ پیدا کړي، ایران راځي، له چینا راځي، په پنجاب کې زرعي آلات کسان پیکج ورکوي او موږ ته سرکار یو شیم نه راکوي، نه دوا نه بل نه بل. موږ خپل مدد ها باندې دا پیاز پر دا پیاز پر ګونی باندې دو نیم زره پیز موږ خرڅه راځي. په خاصین اوس یې څه قیمت پیدا کړي، بیا له انډیا راغواړي یا له ایران راغواړي، بیا حکومت ځاول مرکوي کوم دا خواس کو چې دا پابندانی برس پر ولګي د پیاز شي د خپل قیمت کې شي د کانګور دي ټماټر دي چې د بارې نه وغړي.
د اجی محمد عثمان په وینا چې په سیزن کې پیاز، ټماټر، سیب او انګور د نورو هوادو څخه د رغشتلو په نتیجه کې همیش د بلوچستان و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې د ګلستان یو بل کروندګر کاظم خان څخه راته زیاته کړه.
دا د ډیر وخت پس پیاز په ډیر ښه پیداوار پی کړ، پیداوار هم زیات شوی دی. پروش کال 5500 باندې ګونی خرڅېدل، سش کال هغه ګونی هغه وزن په 6000 روپۍ پورې ورسېدی. موږ د پنجاب یا د نور صوبو د فرق ته چې دلته انډستری وزارت ول کیږي او دلته د 80% خلکو تعلق چې د زراعت سره دی چې 50 لک قریب خلکو ته موږ روزګار ورکړی دی. دا غو د تعلیم د ژوند ټول ضرورت موږ په د زراعت سره پر کوو. د بجلی د بحران په وجه باندې زمیداران په ډیر مشکل کې په جنراتران باندې د خپل ځمېداري د خپل فصلاتو پیاز بچاو کړیو. دا غو باوجود چې موږ ته ډیر قیمت ملاوي دی، اوس دی وایي چې د ایران او د انډیا کې سرپلس فصل سوی دی، دا غو سره غواړي. حالانکه چې په 1400 روپۍ باندې چونڅه عام موږ د کوټي خلک اخو، پر هغه وخت باندې دی نه وایي چې موږ د انډیا سره بچ عام راغور.
د کروندګرو غشتنه وکړه چې په صوبه کې د کروندګرو د کویان لپاره د بجلی د لوډ شیډینګ وخت کم کړل شي. د غډول دی حکومت نږدې ډیر کویان په شمسی توانایی د چلولو انتظام وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې قیمتي مرغان په غیر قانوني ډول ښکار کیږي او بیا د پاکستان له لارې خلجي هیوادونو ته وړل کیږي. بس محمد عبید په دې اړه نور حال راکوي.
سره لدی چې په افغانستان کې د اوږدو کلونو د جنگونو له عمله د قیمتي او نایاب مرغانو نسلونه مخ په ختمېدو دي، خو د ننګرهار په ځینو ډاګونو کې اوس هم نایاب مرغان پیدا کیږي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ډاګونو او د غرونو په لمنو کې یو شمیر قاچاقبر په غیر قانوني توګه قیمتي مرغان ښکار کوي او بیا یې د پاکستان له لارې خلیجي هیوادونو ته لیږدوي. چپرهار هم د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د غره په لمنه کې پراته ده او ګڼ ډاګونه هم لري. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د چپرهار ولسوالۍ د غزو کلي دښتې یادونه وکم، دغلته چې دی د پاکستان خلک راځي او دغه ځای کې یو څپره وهي. سهار نه تقریبا د اووه بجو نه تر مازدیګر د څلورو بجو پورې هلته ښکار کېږي او نور ورځې بېرته هغلته کلي ولس کې چې دی اوسېږي.
بیا چې ونیسي نو دا پاکستانی راځي د لسو لکو نه تر پنځو سو لکو پورې دا اخیستل کېږي دا مرغان دلته.
روحالله او عصمت طارق له اوږدو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې د بېلابېلو پارمي مرغانو د پلور دوکانونه لري. دوی وایي چې په لغمان او ننګرهار کې چې هر ډول مرغان ونیول شي جلال آباد ته راوړل کېږي او له دغه ځایه بیپاران نورو هیوادونو ته قاچاق کوي.
قیمتي مرغان دي، مثال سرخ دی، بارۍ ده، گرناس دے دا، بیا تجاران دلته دغه کینی سی گمبیری ڈاکی
چپیار کین کی گی دایستا تو کوم دے کی ڈاگونه یو نام نه زئی دغه زینو کی خکار کی او سر دے غی نام دا غون راضی خار تا راضی دا خار نه بیا انتقالی کی پی خبر تا یا بل زی تا یا بل زی تا
دا انغه مرغان لغمان کی نیول کی گی چپیار کی نیول کی گی بی سود کی دے غرونه کی ټول دا غیر قانونی دا او غیر قانونی دا د تنول کی گی بیا وړل پیخور تا پیخور نه دامدش خارج ملکوت دی.
خود ننګرهار ولایت د چاپریال ساتنی رئیس فضل ربی حمیم بیا دا خبره نه منی چې ګوندل ننګرهار دی قیمتي مرغان نور هیوادونو ته قچاق شي.
تر اوسه الحمدلله په ننګرهار ولایت کې د سی کومه پیخه موږ نه دلیدلې چې لامل نادر الوتون کی یاجوی یا په ډلیزه توګه ماهیان ښکار شي کچیر دغه سیم کومه پیخه رامنځته کیږي. موږ مربوطه ادارو ته خبر ورکو چې البته امنیتی ادارې دی او تر هغې وروسته بیا موضوع که حل نشي عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کوو.
د زیاتوي چې قیمتي مرغان عامه شتمني ده او د ساتلو په برخه کې باید ټول وګړي ونډه واخلي. د چاپریال ساتنې د برخې پوهان په دې باور دي که چرته دولت د قیمتي مرغانو او نورو وحشي حیواناتو د لمنځه وړلو او ښکار مخنیوی ونه کړي نو لرې نه ده چې په لږ شمېر کې پاتې نادره قیمتي مرغان او وحشي حیوانات به هم لمنځه ولاړ شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وجهز درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو. د دې ګړی د خبرن لنډیز با یو ځل بیا له نجیب عامر څخه واو.
نن ورځې وروستی مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم امریکې سره په ګډه ترهګرۍ پر ضد مبارزه کولو هوډ ښکاره کړی. شاهد حقان عباسی د غیر ملکی خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ پخوانی اړیکې باید په افغانستان پورې ونه تړل شي. د کابل ښار پولیس وایي د کرکټ بورډ ته نږدې نن یو ځانمرګي ځان الوزول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. هلته نن په جلال آباد کې د ښار په منځ کې یوې چاودنې لسو کسانو ته مرشوب لواړوله. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې داعش سره تړلي پنځه وسلوال د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي که چیرې پاکستان دا اندېښنه لري چې هند د دوی پر ضد افغانستان خاوره وکاروي نو باید پلټنې وکړي. نوموړی وایي د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ که مسایل پیدا کیږي نو کابل به بې طرفه وي. د کراچی پولیسو نن په ابراهیم حیدری سیمه کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د وژل شوي هلک او جینۍ قبرونه په دې موخه پرانستل سو ګوري چې آیا په رښتیا هم دغه دوه میانان د برېښنا په شاټۍ ورکول وژل شوي که څنګه. پولیس وایي دغه هلک او نجلۍ د یوې جرګې له لورې وژل شوي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یو وار بیا د ایران اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون مخالفت کړی. نوموړي دا څرګندونې پرون ارجنټینیا ته د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وکړې. تمه کېږي چې نن به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د روسیې په سوچی ښار کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوکدانوف وایي د روسیې مشرتابه سره به د ښاغلي ظریف خبرې د شام پر شخړې، منځني ختیځ، د ایران پر جوهري پروګرام، عراق او د خلیج فارس پر مسایلو متمرکز وي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کاوه. له دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که تاسو پر دې څپو پاتې سواست نو د ډیوه رادیو خبرونې به اورئ. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو څخه تر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.